وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبرې مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبرې مجله کې مو په کابل کې نن د تماس د نړیوالې ډلې د غونډې له حاله خبرو، همدارنګه به نور رپورټونه مو لرو. خو پیل خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کوم کسان چې افغانان وژني له افغانانو د هم بیا د خو تمنه کوي. د افغان حکومت یو مسؤول کس وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي همکاریو تړون نه دی لاسلیک شوی، او د عراق صدر اعظم حیدر الابادی نن په مسکو کې د روسیې له صدر اعظم سره د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کوم کسان چې افغانان وژني له موږ څخه د هم د خو تمنه کوي. ښاغلي غنی نن د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د هغو ډلو پر وړاندې جګړه کوي چې افغان ماشومان، زاړه او ځوانان وژني. دی وایي تاسو زموږ ماشومان وژنئ او تمه هم کوئ چې موږ په لاسونو کې ګلان درته ونیسو. موږ د ټولو پوځیانو تر څنګ 2000 ځانګړي پوځیان لرو چې په سیمه کې ساری نه لري. که خلک فکر کوي چې کابل یا نور مهم ښارونه یا دولت د مخالفانو په لاس کې لویږي، دا ممکنه نه ده. افغان ولسمشر په ارکې د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته ویل چې د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره تل رښتینې همکاري وکړي. د افغان حکومت یو مسؤول کس وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي همکاریو تړون نه دی لاسلیک شوی. دغه مسؤول کس د نوم د نه ښودلو په شرط ویل چې د دې تړون مسوده نه حل شوی او په اړه افغان مشران بحث کوي. له بلې خوا د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون رئیس مرداد خان نجرابی وایي دغه تړون ته باید له سره کتنه وشي.
به باور ما همون موادی که به منافع افغانستان پچ میکنه و مطابقت نداره، یا سر از این بازنگری صورت بگیره، یا هیچ که لغو اعلان شد.
د افغانستان مشرانو جرګې پخوانی ولسمشر او د ملي امنیت پخوانی رئیس او ځینو نورو چارواکو له پاکستان سره د استخباراتي همکاریو د تړون په اړه خپل مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه واضح رد کړی چې ګواکې د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل ترمنځ اختلافات موجود دي. د ملي امنیت شورا نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغو دوو لوړپوړو حکومتي چارواکو ترمنځ اختلافات نشته، بلکې د پخوا په څیر له یو بل سره همکاري لري. ملي امنیت شورا په داسې حال کې دا بیان خپور کړی چې ځینې رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ملي امنیت د عمومي رئیس ترمنځ له پاکستان سره د استخباراتي همکاریو د تړون د لاسلیک په سر جدي اختلافات پورته شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی نن په مسکو کې د روسیې له صدر اعظم سره وکتل. په کتنه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر پراخوالي خبرې وشوې. ابادی خپل روسي سیال دیمیتری میدویدیف ته وویل چې تروریزم نه یوازې د عراق بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره هم ګواښ دی. نوموړي له روسیې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې فعاله همکاري وکړي. د عراق صدر اعظم په داسې حال کې له روسیې کتنه کوي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې په دې وروستیو کې د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي ونیو. روسیې تیر میلادي کال د عراق پوځ ته MI-28 ډوله جنگي هلیکوپترونه ورکړل. د جرمني صدر اعظم وایي تر هغې چې روسیا د ګډو دیموکراتیکو ارزښتونو او نړیوالو حقونو ته ژمنه نشي، د اوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G7 ډلې ته د دې هیواد ستنېدل له تصور لرې ده. انګلا مرکل دا څرګندونې نن د جرمني پارلمان ته وکړې. دا وایي د اروپایي ټولنې د ختیځ د شراکت له مخې موږ G7 ډلې ته د ارزښتونو په سترګه ګورو. دا د ازادۍ، ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت لپاره د ګډ کار په معنا ده. دا د ولسونو مځکنۍ بشپړتیا ته د درناوي په معنا ده. تر هغې پورې چې روسیه له دې ګډو ارزښتونو سره برابر نشي، دې ډلې ته بیا ستنېدل له تصور لرې ده. ټاکل شوی ده چې د جرمني صدر اعظم نن د اروپایي ټولنې او شپږو ختیځو هیوادونو په سره مشریزه کې چې د لیتوانیا په مرکز ریګا کې جوړیږي ګډون وکړي. په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې په دې خبره کېږي چې څرنګه اروپایي ټولنه کولی شي له اوکراین، مالدووا، ګرجستان، آذربایجان، بلاروس او ارمنستان سره دا نږدې کېدو پروګرام عملي کړي. د اوکران پارلمان نن له روسیې سره د حکومتونو په سطحه د پوځي همکارۍ یو شمېر موافقې لغوه کړې. په لغوه شویو موافقو کې په پوځي برخه کې د اوکران او روسیې ترمنځ د 1995 کال موافقه او د اوکران له خاورې په مالدووا کې د روسي ځواکونو د ترانزیت تړون شامل دی. د اوکران پارلمان دغه راز له روسیې سره د پوځي استخباراتو په برخه کې د معلوماتو د شریکولو موافقه هم لغوه کړه. د اوکران پارلمان دا پریکړه په داسې وخت کې کړې چې دا هیواد او لویدیځ متحدان یې په روسیې تور پورې کوي چې د اوکران په ختیځ کې له بیلتون پالو پوځي او مالی ملاتړ کوي. روسیه بیا دا تورونه نه مني. او ماليزیا او اندونیزیا وایي د روهینګا مسلمان اقلیت لپاره غوښتونکو څخه چې د دې هیوادونو په اوبو کې په کښتیو کې بند پاتې چمتو دی چې 1000 کسان پر خپل خاوره ومني. خو دواړه هیوادونه وایي چې دوی به دغو پناه غوښتونکو ته موقتي پناه ورکړي او نور پناه غوښتونکو منلو ته چمتو نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا UNHCR پر ماليزیا، اندونیزیا او تایلند غږ کړی چې روهینګا اقلیت پناه غوښتونکو ته پر خپل خاوره ځای ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگټن چمتو دی چې د دغو آسیب پذیره پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو په مسأله کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې لوی رول ادا کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د وی پاڼه پاته ده. په کابل کې د تماس نړیوال ډلې نن په یو غونډه کې افغانستان سره د نړیوال ټولنې د کړو ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کړی. په دې اړه به له کابله تازه حال درته وړاندې کړو. له دې مو هم خبرو چې یو شمېر حکومتي چارواکي وایي لا تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک وروستی شوی نه دی، بلکې یوازې مسوده نهایي شوې ده. د ولسي جرګې اداري هیئت او حقوقي کارپوهان وایي چې چارو ته د اشخاصو د ټاکلو په سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه د ډیرو خلکو حیثیت ته زیان رسوي. دا به هم واوري او همدارنګ د سیمه او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په راتلونکي کې به عراق ته د ټانک زد زر توغندي ورکړي. که وختو د سیمه او نړۍ په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرلو مقصد دی. دا د آزادې رادیو ده. دوستانو، د تماس نړیوال ډلې له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د کړو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ. د دې نړیوال ډلې رئیس او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي وویل چې په افغانستان کې د پام وړ کارونه شوي، خو ډېر ستونزې شته چې د حل لپاره یې باید جدي هلې ځلې وشي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د تماس د نړیوال ډلې په 14مه غونډه کې چې نن په کابل کې جوړه شوې وه وویل چې نړیواله ټولنه به افغانستان سره خپلو دوامدارو مرستو ته ادامه ورکوي. یوسف خان زدران هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه به معلومات راکړي. زدران صاحب، د تماس نړیوالې ډلې د نننۍ غونډې هدف څه او پر کومو مسلو یې خبرې وکړې؟
بله ان صاحب، تاسې اوریدونکو ته سلام. د تماس د نړیوالې ټولنې د افغانستان ته لومړی سفر و. دا ډله د 2009 کال راهیسې هر ځلې د افغانستان په باره کې دوه ځله غونډې لري. نننۍ غونډه په افغانستان کې وه. دوی په عمده څلورو ټکو باندې خبرې وکړې. لومړی خو یې ټول نغټه موضوع دا وه چې دوی د نړیوالې ټولنې چې د افغانستان سره کومې ژمنې کړي د هغو په عملي کېدو باندې خبرې وکړې، د هغو په عملي کېدو باندې ټینګار وکړ. له دې سره د دې ډلې سهار وختي له جمهور رئیس اشرف غنی سره لیدلی و. د افغان چارواکو سره د لیدو کاتو هغه نتایج له رسنیو سره شریک کړو. د تماس د نړیوالې ډلې مشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مایکل کوخ رسنیو سره خبرې کوي وویل چې تماس نړیوالې ډلې په نوې غونډه کې په څلورو عمده ټکو باندې خبرې وکړي. دوی د سولې او امنیت په موضوع باندې، د اقتصادي موضوعاتو باندې، بل عموم د توکیو په غونډه باندې چې کومې ژمنې له افغان حکومت سره شوي، د اقتصاد په برخه کې، د هغه په عملي کېدو باندې، همدارنګه د حقوق بشر او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه باندې خبرې وکړې. په دې اړه مایکل کوخ وویل په ټولو برخو کې افغانستان ډېر کارونه کړي دي، خو د دوی اوږدمهاله مرستې به د دې سبب شي چې دا کارونه په افغانستان کې لا بنسټیز شي او بالاخره ریشه پیدا کړي. په دې غونډه کې د 500 هیوادونو څخه 110 میلمنو برخه اخیستې وه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي وویل د افغانستان څخه د اوږدمهاله ملاتړ لپاره دا نتیجو ډکه غونډه وه. هغه له رسنیو سره وویل
نن موږ د بین المللي د تماس ګروپ جلسه درلود، ډیر موافقه جلسه وه. د افغانستان پر امنیت او د امنیتي قواو پر ضروریاتو بحث وسو، ټوکیو د چارچو په باره کې بحث وسو، حقوق بشر او د خانمانو د حقوق په باره کې هم برنامه درلوده.
بله ان صاحب، دا د خغلی حکمت خلیل کرزی وویل چې د ډلې د تیره شپه د ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم خبرې درلودې، او په همدې ډول نن یې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي سره ناسته درلوده او د غونډې نتایج بیان کړل. په همدې ډول د انتخاباتي نظام
غوښتل مې همدا وپوښتم چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړوند په غونډه کې په کومو مسلو خبرې وشوې، کله معلومات راکړئ چې وخت مو کم دی.
او بالکل، دې ډلې د انتخاباتي نظام په اصلاح باندې ټینګار وکړ، او دی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو ضرورت وګڼو، او وی ویل چې دا ټولنه به د افغانستان سره په دې برخه کې مرستې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان چارواکو لخوا د حکمت خلیل کرزي لخوا ډاډ ورکړ شو چې افغانستان په دې برخه کې لازم کارونه کوي، او انشاءالله په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې به دا نتیجه ورکړي. په همدې ډول په همدې موضوع باندې اشرف غنی احمدزي سار خبرې وکړې، او وی ویل چې په راتلونکي کال 2018 کال که به شفاف انتخابات ولري. د انتخاباتو ته اشاره وکړه، او وی ویل چې د افغانستان د انتخاباتي نظام اصلاح یو ضرورت دی، او په دې برخه کې نړیوال ټولنې باید مرستې وکړي او دوی مرستې ته آماده دي.
ډیره زیاته مننه یوسف خان زدرانو چې له کابل د تماس د نړیوالې ډلې د نننۍ غونډې حال راکو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم د خبرونې یو بل ریپورت راخلو. هغه دا دی چې یو حکومتي چارواکي ویلی دی د پاکستان سره د ملي امنیت په برخه کې هغه تړون چې په اړه یې اوازې خپرې شوي یوازې مسوده ده، وروسته شوی نه دی. یو امنیتي سرچینه چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، وایي چې یو شمېر کسانو دغه خبر ناسم خپور کړی. د حمیدې هارون عثمان په ریپورټ کې به یې په اړه تفصیل واورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو د خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي، یوه حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی، بلکې مسوده یې وروستۍ شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي، وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی، خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست ته یو نږدې ارګان دی، هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجرابی هم له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکتل شي او یا هم لغوه شي.
موږ هیله مند یو، څنګه چې ویل کیږي د افغانستان زیات شمېر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهم نامه دې لغوه شي. که لغوه هم نشي، زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري، یا دې بیا وکتل شي یا دا چې لغوه دې اعلان شي.
خاغلی نجدابی هم در از ویل دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره در اطلون که اونه دی یک شنبه پور است، اړوند حکومتی چارواکی د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته رابلل شوي چې تر هغې وروسته به په عمومي غونډه کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی د پنج شنبې د ورځې په مازدیګر له یو شمېر سیاسي او جهادي شخصیتونو سره پر دې سلا مشوره کوي چې د دغه تفاهم لیک لاسلیک کولو ته څومره اړتیا ده. ویل کېږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي. سره له دې چې په افغانستان کې دننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیک کېدو سره مخالفتونه وشول، خو د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د پوځ ویان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د داراز تفاهم لیک د لاسلیک کولو په پلمه غواړي د دغه هیواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
ما فکر نه کوم چې دا زه فکر کوم لا دغه تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په 15 مادو کې لاسلیک شوی چې یوې د تورستانو مخنیوي او د تورستانو په اړه یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري، اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغه پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان یې د هیواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې بسوی استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو آی ایس آی سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلا مشوره نه ده شوې.
د ولسی جرګې اداري هیات او حقوقي کارپوهان وایي چارو ته د اشخاصو د ټاکلو په سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه د ډیرو خلکو حیثیت ته زیان رسولی. دوی وایي دا ستونزه تر دې کچې رسیدلې چې حتی اوس یو شمیر کسان ځینې پوسټونو ته د کاندیدو لپاره زړه نه ښه کوي. د موضوع په اړه به نور حال د یوسف خان زدران په رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې غړي او د حقوقو یو شمیر کارپوهان مهمو حکومتي پوسټونو ته د کسانو له معرفي وروسته بیا د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف له امله د هغوی بیرته لرې کولو موضوع اندېښمن کړي او دا کار حیثیت وژنه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو اتو میاشتو کې د ځینو ادارو او وزارتونو لپاره څو کسان معرفي شول، خو د هغه څه له امله چې کارپوهان یې د جمهور رئیس اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د نظر اختلافات ګڼي بیرته لرې شول. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دې کار د ډیرو کاندیدانو حیثیت زیانمن کړی او د خلکو په وړاندې د حکومت باور کم کړی دی. د دغه جرګې منشي عبدالروف انعامي د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ستونزه تر دې کچې جدي شوې چې اوس ډېر وړ کسان هم په حکومت کې کار ته زړه نه ښه کوي.
زه داسې کسان پیژنم چې د حکومت د مشرانو لخوا غوښتل کېږي، خو دوی کار ته د حاضرېدو لپاره چمتو نه دي. دا په دې دلیل چې دوی اندېښمن وي چې د حکومت د دو مشرانو د اختلافاتو له امله یې د خلکو ترمنځ آبرو
دا په داسې حال کې ده چې جمهوری ریاست دفاع وزارت ته د افضل الدین او بیا د پیژندوال عبدالله خان د کاندیداتورۍ خبر خپور کړ، خو ډیر ژر یې په وړاندې خنډونه ایجاد شول. د دې ترڅنګ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشرۍ ته د شکریې بارکزی په انتخاب هم دواړه مشران سره سلا نه شول. له دې سره تازه داسې راپورونه خپاره شوي چې د جمهوری ریاست لخوا د معرفي شوو اتو والیانو له جملې په څلورو یې اجرایه ریاست راضي نه دی. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د نظر دې اختلافاتو د ډیرو کسانو حیثیت، کاري مسؤلیت او ټولنیز موقف ته زیان رسولی دی. د حقوقو استاد امن الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې زیانمن شوي کسان چې حیثیت ته یې صدمه رسیدلې کولی شي محکمې ته مراجعه وکړي.
رسمي معذرت غوښتنه کیدی شي، په محکمه کې دعوه ورباندې کولی شي او محکمه کولی شي په خپل حکم کې دا موضوع نشر کړي او مقابل لور ته وي چې رسمن ته باید معذرت وغواړي او د اخلاقي او مسلکي لحاظ چې دوی مکلف دي دغه حکومتي مسؤلین ته باید معذرت وغواړي او مواجه دلایل وړاندې کړي چې په کومو دلایلو موږ دا خلک رد کړل. بغیر له هغه نه دو شخصیت حیثیت ته صدمه رسېدلې او د خلکو په منځ کې کیدی شي ګونګوسي وشي چې دوی خدای نخواسته اخلاقي منفي پاین درلوده یا کاری منفی پاین درلوده او یا تحصیلي منفی پاین درلوده.
نوموړی وایي دا کار چې په تیرو څو میاشتو کې ډیر تکرار شوی نه یوازې د دې لامل شوی چې چارو ته کاندید شوي اشخاص زړه نازړه کړي، بلکې خپله د حکومت حیثیت یې هم له سوال سره مخ کړی دی. د چارو کارپوهان وایي د مقرریو په سر شاید تر اوږدې مودې د ملي وحدت حکومت له ورته ستونزې سره مخ وي، خو وړاندیز کوي چې یوازې د هغې چا نوم دې اعلان شي چې په سر یې د دواړو مشرانو ترمنځ کره پرېکړه شوې وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
معصوم ستانکزی د دفاع د نوي کاندید وزیر په توګه معرفي شو. دا یادونه وړ ده چې ولسمشر تر دې مخکې دوه ځلې نور کسان کاندید کړي چې لومړني هغه یې له ولسی جرګې د باور رای ترلاسه نه کړلی شوي او دویم هغه مخکې له دې چې ولسی جرګې ته ورشي خپل یې له کاندیدۍ استعفا وکړه. قسیم سولم علي په اړه جزئیات راکړي.
دا دریم ځل دی چې د ملي وحدت حکومت د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کوي. ولسمشر محمد اشرف غني چې د پنجشنبه په ورځ د تماس د نړیوالې ډلې یوې غونډې ته د ارګ په ماڼۍ کې وینا کوله وویل چې معصوم ستانکزی به د افغانستان راتلونکی دفاع وزیر وي. ښاغلی غني وایي زه په خوشحالۍ سره دا اعلانوم چې ښاغلی ستانکزی به زموږ راتلونکی د دفاع وزیر وي. نو موږ به د دفاع ټیم ولرو له نوي لوی درستیز او د دفاع وزارت له لومړي مرستیال سره. که څه هم ولسمشر دا روښانه نه کړی چې د لوی درستیز په توګه څوک ټاکل سوی دی، خو راپورونه وایي چې جنرال قدمشاه شهین دغه پوست ته ټاکل سوی دی. معصوم ستانکزی له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس او د مخابراتو وزیر و، خو دا لا معلومه نه ده چې نوموړی به کله د باور رای د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي سي. له دې مخکې جنرال افسرالدین هم دغه وزارت ته کاندید و چې د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخامخ سو. جنرال شیرمحمد کریمی هم دفاع وزارت لپاره یو له کاندیدانو څخه و چې د افغانستان د ولسي جرګې له لوري ورته کافي رایه ورنه کړل سوه. دغه شان ویل سوي و چې د دفاع وزارت اوسمهالی پیژندوال عبدالله خان به دغه چوکۍ ته د نومان په توګه معرفي سي. په همدې حال کې کارپوهان وایي چې ښاغلی ستانکزی کافي پوځي تجربه لري او د ولسمشر دا انتخاب پر ځای بولي. د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل له ازادي راډیو سره خبرو کې د معصوم ستانکزی په اړه داسې نظر څرګند کړ.
معصوم ستانکزی یو تعلیم یافته د عربي پانتول فارغ او ډېر قوي منصبدار ده او ډېر شاګردان لري په نظامي بخش کې او ډېره قوي تجربه لري او ډېر جنرالان حتی د سره په خطاعتو کې موجود وو، په فرقو کې موجود وو او ډېر مناسب شخص انتخاب شوی ده وزارت دفاع دپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت له تېرو نږدې اتو میاشتو راهیسې د سرپرست له لورې اداره کېږي او په افغانستان کې نامنۍ وروسته تر بلې زیاتېږي. خلک او د ملي شورا غړي په افغانستان کې د نامنۍ د زیاتېدو یو علت د دفاع وزارت د رهبرۍ نه موجودیت بولي، خو حکومت او پخپله ولسمشر اشرف غني وایي چې هیڅکله به د افغانستان کوم ښار د وسلوالو له لورې سقوط ونه کړي او د اوسني وضعیت د کنټرول لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګندوي.
پاکستانی چارواکي په کراچۍ ښار کې د تیرې اونۍ د شوي برید په تړاو چې په لسګونو اسماعیلیه شیعه پکې ووژل شول د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکوي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې په کراچۍ کې په بس باندې د تیرې اونۍ د برید تراهې نیولې او په دې ارتباط یې یو شمېر نور وسلوال توقیف کړي دي. تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر یو بس وسلوالو برید وکړ چې وڅلوېښت کسان یې پکې ووژل. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر نصر علي خان تیره ورځ په سند ایالت کې چې کراچي مرکز دی وویل چې دا کسان د پولیسو او استخباراتي ادارو ترمنځ د ډیر شي همکاري په نتیجه کې نیول شوي دي. نصر علي خان زیاته کړه چې په نیول شویو کسانو کې داسې خلک هم شته چې څوک باور نشي کولی چې دوی به برید کړی وي، خو د په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دا کسان کله نیول شوي دي. تر دې مخکې د سیشنبې په ورځ د سند اعلی وزیر سید قائم علي شاه خبري غونډې ته په اسماعیلیانو باندې د شوي برید په ارتباط د څلورو کسانو د نیولو خبر ورکړی و.
څلور هغه مرکزی کسان ونیولي چا چې دغه سازش جوړ کړی و. دغه نیول شوو کسانو د پولیسو په وړاندې په پیښه کې د ککړتیا اعتراف کړی دی. دغو کسانو د خپلو هغو ملګرو نومونه هم ښودلي چا چې په دغې ناوړه عمل کې برخه لرلې ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ پر اسماعیلیانو له بریده یوه ورځ وروسته تور پورې کړ چې د هند استخباراتي ادارې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. د دغه وزارت یو بیان قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې تیره پنځشنبې رسنیو ته وویل.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازت نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
افغان حکومت د اسلام آباد دا ادعا رد کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په خپله داسې هیواد دی چې له کلونو راهیسې د نړیوال تروریزم زیانونه ویني. همدا اوس هم تروریزم او افراطیت هر ورځ د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې انسانان قرباني کوي. افغانستان د تروریزم د لوی قرباني په حیث له تروریزم سره په صادقانه او غوڅه مبارزه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره همکار دی.
په کراچۍ کې د می په 14مه پر اسماعیلیانو له حملې وروسته هم داعش او هم د پاکستان د طالبانو یوې بیلې شوې ډلې ادعا کړې وه چې دا حمله دوی کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي پرون وویل چې راتلونکي میاشت په عراق ته د ټانګ ضد زر توغندي ورکړي څو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې وکاروي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات فرشته جلال زیدر اوري.
د عراق په رمادي ښار کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالي ډلې پر ضد د عملیاتو تر ناکامۍ وروسته یو شمېر امریکایي چارواکو ومنله چې په عراق کې خپلې کړندارې ته جدي کتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په راتلونکي یوه میاشت کې به عراق ته لږ تر لږه زر د ټانک ضد راکټ ورکړي څو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د هغو بمي حملو مخنیوی وکړي چې د رمادي ښار په سقوط کې یې عمده رول درلود. یوه لوړ رتبه امریکایي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې د عراق د رمادي ښار د دفاعي لیکو د ماتولو لپاره پر سترو او پرله پسې بمي چاودنو اتکا کړې وه. د اسلامي دولت وسلوالو د رمادي ښار په مرکز کې د عراق د دولتي کو د اډې د نیولو لپاره پر چاودیدونکو موادو بار بلدوزر او ورپسې د لشت لژه دیرش موټرو یو کتار چې په هر یو کې چاودیدونکي مواد بارو د امنیتي ځواکو د مرکز ته ورواستول. د امریکایي چارواکي ویلي په رمادي کې دغه چاودنې دومره زورورې وې چې د عراقي ځواکونو د مرکز بلاکونه یې والوزول. موږ باید د دې پر ضد د مبارزې لپاره په عراق او سوریه کې د خپلو ملګرو سره همکاري وکړو. د ټانک ضد راکټ په راتلونکي کې د داسې سترو چاودنو مخنیوی کولی شي. امریکایي چارواکي وایي چې د روان کال په پیل کې د عراق له صدراعظم سره موافقه کړې وه چې د ټانک ضد د راکټ به ورکوي، خو اوس غواړي چې عراق ته د راکټ ورکولو دغه بهیر ګړندی کړي. سپینې ماڼۍ په عراق کې خپلې کړندارې ته د بیا کتنې له مخې دغه تازه پریکړه کړې ده. په پریکړه کې د اسلامي دولت په نوم د وسوال ډلې پر ضد د هوایي عملیاتو زیاتول او د عراقي ځواکو د روزنې پروګرامونه هم شامل دي. د امریکایي چارواکي چې نوې غوښتنې نومې واخیستل سي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل، موږ غواړو چې د مسلې ته ډېره جدي کتنه وکړو. رمادي د عراق د انبار ولایت مرکز دی. دا ښار ډېر ستراتیژیک اهمیت لري او سقوط یې د دې سبب سو چې جمهوري غوښتونکي د جمهور رئیس اوباما پر اداره شدید انتقاد وکړي. د امریکا د دفاع پخواني وزیر رابرټ ګیټس وویل چې په دې ارتباط د امریکا د ادارې کړنلاره کار نه ورکوي. ګیټس د امریکا ان بی سی تلویزیون ته وویل، موږ اصلا په دې اړه کومه کړنلاره نه لرو. موږ له دې مسلې سره د ورځې ورځې پر اساس چلند کوو. اوس په عراق کې وضعیت داسې څرګندوي چې د یوګسلاویا پر لار روان دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
جانباز فهم دی زابل نه ویلی دی چې د مرکز قلات د چونې علي لسات چاردیوالی نه لري او د پوهنې وزارت دی پاملرنه ورته وکړي. یو بل اوریدونکي د الینګار ولسوالۍ د سنگر نه اس ام اس را سوال دی او دی وایي چې زما د ولسمشر غنی نه دا وخت نه ده چې پاکستان سره د هند سره دی رابطه خراب نه کړي، ځکه چې پاکستان د افغانستان سره صداقت نه لري. یو بل اوریدونکو هم په خپل راستولي پیغام کې ویلي دي، کوم تړون چې له پاکستان سره کیږي باید په ډیر احتیاط وشي او په دې برخه کې له پاملرنې کار واخیستل شي. نور الله احسان نوري د لوګر د ولایت نه په راستولي سمس کې بیا ویلي دي چې د دولت نه غواړم چې په هیواد کې د سولې لپاره ټولې داسې پریکړې وکړي چې د افغانانو په ګټه. دوستانو دا د ازادۍ راډیو دا اوس هم یو بل ریپورت راخلو او غم په سوریه کې د یو شمیر تاریخي ځایونو د ورانولو په اړه دي. د یونسکو مشري ایرنا بوکووا نن ویل په سوریه کې د پالمیرا په نوم تاریخي سیمې ته زیان رسول به جنگي جنایت او د بشریت تاریخ ته یو ستر ضرب وي. نور جزئیات به د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې واورو.
د یونسکو مشره ایرنا بوکووا وایي د پالمیرا ښار ته هر ډول زیان رسیدل به د انسانانو له تاریخ سره یو ستره جفا او جنگي جنایت وي. دی ویل چې ټول خلک باید په دې اړه اندېښمن وي، ځکه دا د انسانانو د ګډ تاریخ یو مهمه برخه ده.
I'm extremely worried about what happens in Palmyra.
دا وایي زه په پالمیرا کې د وضعیت په اړه ډېره زیات اندېښنه لرم. ما تر اوسه دوه وارې د دې سیمې شاوخوا ته د پوځي عملیاتو د بندېدو او له دغه ځایه د پوځیانو د ایستلو لپاره کمپاینونه کړي دي. پالمیرا په بیدیا کې یو پروت ځای دی چې د نړیوالو فرهنګي میراثونو په ګڼه کې فوق العاده اهمیت لري. دې سیمې ته هر ډول ضرر به یوازې یو جنګي جنایت نه وي، بلکې بشریت ته یو ستر تاوان به وي. په سوریه کې د پالمیرا ښار د ځینې سیمو تاریخي لرغونتوب لومړی او دوهمې میلادي پیړۍ ته رسیږي. د جګړې تر پیل مخکې به دې سیمې ته زرګونو سیلانیان هر کال د تاریخي ځایونو د لیدو لپاره ورتلل. داسې اندېښنې شته چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله به دغه لرغونې سیمه ویجاړه کړي. د سوریه د دولتي ټلویزیون یو ویاند نن له پالمیرا ښار د حکومتي عسکرو د وتلو خبر داسې اعلان کړ.
وفي تدمر انسحبت قوات الدفاع الوطني من احياء تدمر بعد تامين خروج معظم سكان
سوريا. د ملي دفاع ځواکونه تر هغه وروسته چې ډاډ شول چې ډیر ملکی خلک له هغه ځایه وتلي له پالمیرا څخه راووتل. امنیتي ځواکونه غوښتل چې په دې ډول ملکی خلک د داعش د تروریستانو له شره خوندي کړي چې اوس سیمې ته ننوتي او د دې ښار تاریخي ځایونو ته د رسېدو هڅې کوي. د یونسکو مشر نن په یوه ویډیویي پیغام کې چې د نړیوال سازمان ازادي راډیو ته استولی پر ټولو خلکو غږ کړی چې په پالمیرا راکې د یو بشري جنایت د پېښېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي.
دوستانو په همدې رپورت ته د نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. په دې خبري مجله کې د خبرو شوو رپورټونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. سرخونه منګل سټوډیو ته راغلې ده او مایکروفون دې ته سپارم.
تاسو مننه اجملان. تاسو سری مشه شنونده های ګرامي سلام و شامتان خوش و امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت از نشست گروه تماس در کابل مشنوین که در روی سلسله مسائل مهم بر افغانستان صحبت شد. ایره هم مشنوین که رئیس جمهور افغانستان معصوم ستانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح به حیث کاندید وزارت دفاع معرفی کرده. تفصیل موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکار مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها، صدها معلم در ننگرهار اعتصاب غزکاری کردند. صدر اعظم عراق در مسکو گفته است که تروریسم همه کشورهای منطقه را تهدید میکند. رئیس جمهور افغانستان میگوید با کسانی که افغانها را به قتل میرسانند خوبی نخواهد شد. رئیس جمهور غنی امروز در 16 نشست گروه بین المللی تماس گفت که نیروهای امنیتی افغان در برابر گروه های خواهد جنگید که افغانها را به قتل میرسانند. دو افزود:
You cannot kill our children and expect us to hold flowers.
با کشتن کودکان ما نمیتوانید انتظار داشته باشید که برایتان دسته گل تقدیم کنیم. ما در کنار تمام نیروهای دیگر خود 32,000 نیروی خاص داریم که در سطح منطقه بی‌نظیرند. امکان ندارد که کابل و یا شهرهای دیگر به دست مخالفان دولت بیفتد. آقای غنی همچنان گفت که کشورهای منطقه باید همواره به همکاری‌های صادقانه خود در راه مبارزه با تروریسم ادامه دهند. در نشست گروه بین‌المللی تماس، نماینده های حدود 50 کشور جهان به هدف بحث روی مسائل امنیتی و اقتصادی اشتراک کردند. مسئولان امنیتی ولایت بدخشان میگویند در درگیری نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت در این ولایت 4 مخالف مسلح کشته شدند. سخیداد حیدری عامر امنیتی این ولایت به رادیو آزادی گفت که شب گذشته مخالفان مسلح دولت بر پسته های امنیتی پلیس در ولسوالی وردوج حمله کردند که در نتیجه 4 مخالف مسلح کشته شدند. مخالفان مسلح تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. صدها تن از معلمان مکاتب در ولایت ننگرهار اعتصاب کاری کردند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند زمین‌های رهایشی در ولسوالی سرخرود که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی برای آنان در نظر گرفته شده بود، اکنون از سوی زورمندان غصب شده است. اما محمد یوسف شنوار، مسئول مطبوعاتی ریاست معارف این ولایت، میگوید که اکنون این زمین‌ها از تصرف غاصبان خارج شده و قرار است به زودی توزیع آن شروع شود. مسئولان محلی ولایت دایکندی میگویند که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت 5 تن جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. حبیب الله رادمنش، معاون سرپرست دایکندی، به رادیو آزادی گفت این حادثه حوالی ساعت 9 صبح امروز به علت منحرف شدن یک موتر نو فلانکوچ از سرک در ولسوالی شهرستان این ولایت رخ داد. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. حیدر البادی صدر اعظم عراق گفته است که تروریسم تنها عراق نه، بلکه همه کشورهای همسایه را تهدید میکند. عبادی این سخن را در دیدار خود با دیمیتری مدودف همتای روسیه امروز در مسکو گفت. افزایش همکاری در بخش مبارزه با گروه افراطی دولت اسلامی هدف اصلی این مسافرت خوانده شده است. قرار است عبادی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دیدن کند. صدر اعظم آلمان گفته است بازگشت روسیه و G7 یا گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان تا هنگام غیر قابل تصور است که مسکو همچنان به عدم پیروی از ارزش‌های مشترک دموکراتیک و قوانین بین‌المللی ادامه دهد. آنگلا مرکل این سخن را امروز در سخنرانیش به پارلمان آلمان گفت و افزود:
ما به G7 به عنوان یک گروه از ارزش ها می نگریم. این به معنای کار مشترک برای آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون است. تا هنگامی که روسیه با ارزش های مشترک سازگار نشود، بازگشتش به چوکات این گروه غیر قابل تصور است. روسیه در ماه مارچ پارسال شبه جزیره کریمیا را بخش از خاک خود ساخت. مسکو با مسلح ساختن جدایی طلبان اوکراین در شرق این کشور و فرستادن نیرو با آنجا متهم است، اما روسیه این اتهامات را رد کرده است. پارلمان اوکراین به فسخ همکاری‌های نظامی با روسیه رأی داده است. قانونگذاران همچنان به فسخ همکاری‌های استخبارات نظامی و حفاظت متقابل از اطلاعات محرمانه رأی دادند. آنان گفتند که حمل و نقل نظامی روسیه از خاک اوکراین و معامله دوجانبه در مورد خریداری اسلحه نیز باید فسخ شود. این در حالی است که با وجود آتش‌بس درگیری در شرق اوکراین میان نیروهای حکومت و شورشیان طرفدار روسیه ادامه دارد. از ماه اپریل سال 2014 میلادی ما این طرف بیش از 6100 تن در اوکراین کشته شدند و جنگجویان گروه دولت اسلامی کنترل کامل شهر باستانی پالمیرا را در دست گرفتند. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید که گروه افراطی دولت اسلامی در حال حاضر حدود نیمه از خاک سوریه را در دست دارد. این اداره گفته است که نیروهای رژیم سوریه از مواضعشان در داخل و اطراف پالمیرا عقب نشینی کردند. پیش از این در پی درگیری در منطقه کم از کم 100 جنگجوی طرفدار حکومت کشته شدند. بسیاری از خرابه‌های باستانی پالمیرا میراث سده اول یا دوم میلادی است و یونسکو یا سازمان تعلیم علمی و فرهنگی ملل متحد آنها را در فهرست میراث‌های جهانی ثبت کرده است.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. در نشست گروه تماس که امروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، روی مسائل امنیتی، اقتصادی، حقوق بشر و انتخابات تمرکز شد. رئیس جمهور غنی در همین نشست از تقرر معصوم ستانکزی به حیث وزیر دفاع افغانستان سخن گفت.
من با بسیار خوشی این را اعلام می کنم که آقای ستانکزی وزیر دفاع آینده ما خواهد بود.
ولی این خبر باعث ابراز نگرانی های هم شده است.
با معرفی کردن کسی که علمدار گویا گفتگوی صلح از طرف دولت با طالبان بوده، به نظر من میرسه که او دست قوی معدوم میشه. دیگه دست قوی وجود نداره که از یک طرف به طالبان ضربه بزنی و از دیگه طرف با طالبان خوب مذاکره بکنیم.
گفته می شود اختلاف نظرها میان رهبران حکومت روی تقرر افراد در پست های مهم دولتی حیثیت و اعتبار شمار را صدمه می زند.
اینا نگران این شوند که آورو حیثیت هم در موبایل مردم در چند روز در اثر اختلافات دو رهبر حکومت وحدت ملی از بین نروند.
گفته شده است تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان که بحث‌های زیاد را در این اواخر ایجاد کرد تا حال امضا نشده است. از اسناد یافت شده در خانه بن لادن هم میشنوید. با ما باشین. با سلام دوباره، زرغون منگل هستم، رادیو آزادی را میشنوین. این مجله خبری را با گزارش در مورد نشست گروه بین المللی تماس آغاز میکنیم. در نشست گروه بین المللی تماس در کابل امروز روی 4 مسئله مهم بحث صورت گرفت. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در یک نشست خبری گفت که بحث ها روی مسائل امنیتی، اقتصادی، حقوق بشر و انتخابات تمرکز یافته بود. در این حال رئیس گروه بین المللی تماس و نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان در این نشست روی ادامه همکاری ها و تعهدات جامعه جهانی با افغانستان تاکید کردند. سحر لیوال در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر دارد.
در 16 نشست گروه بین المللی تماس امروز در کابل روی 4 مسئله صحبت شد. حکمت خلیل کرزای معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که پس از پایان این نشست یک روزه در یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس گروه بین المللی تماس و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان حضور یافت گفت که در نشست امروز 4 مسئله مورد بحث قرار گرفته. یکی مسئله امنیتی که بیشتر تمرکز بحث ها در این مورد روی تامین نیازمندی های نیروهای امنیتی افغان بوده. دوم روی چگونگی عملی شدن تعهدات در نشست توکیو و همکاری های اقتصادی. سوم روی مسئله حقوق بشر و حقوق زنان بحث شده و چهارم هم در مورد ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان صحبت های صورت گرفته. یک بخش از سخنهای حکمت خلیل کرزای معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان را میشنویم.
زموږ د نن بحثونه څلور بخش درلوده، پر امنیتي قواو د افغانستان پر امنیت او د امنیتي قواو پر ضرورتو. دوم بخش ټوکیو د پاسخګوی چارچوب په باره کې بحث وشو. دریم پر قلب آسیا پروسه او کانفرانس همکارۍ اقتصادي، او څلورم حقوق بشر، او اخري بحث هم پر انتخابات سره راټول کړي.
در این حال مایکل کاخ رئیس گروه بین المللی تماس هدف از این نشست را بس روی چگونگی تطبیق تعهدات جامعه جهانی با افغانستان خواند و گفت که حکومت وحدت ملی کارهایی را برای بهبود وضعیت انجام داده و تلاش های در جریان است و اضافه کرد که برگزاری نشست بیانگر روحی همکاری جامعه جهانی با افغانستان است. در این حال دانیل فلدمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت که در نشست امروز در مورد پیشرفت هایی که تاکنون صورت گرفته و همچنان در مورد کمک ها در 14 سال گذشته با افغانستان صحبت شد و آقای فلدمن از ادامه حمایت دامدار جامعه جهانی در سالهای آینده با افغانستان اطمینان داد. باید بگویم که در نشست یک روزه گروه بین المللی تماس که امروز در کابل برگزار شد، حدود 50 کشور و 110 تن از کشورها و سازمانهای مختلف جهان اشتراک کرده بودند.
با تشکر از شما سحر لیوال. در نشست گروه تماس در کابل میمانیم و از بیانات رئیس جمهور غنی مشنویم که اظهارات مهمه در مورد یک خالیگاه بزرگ که در کابینه‌اش موجود است ایراد کرد، البته در مورد پست وزارت دفاع. رئیس جمهور غنی معصوم سانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان به حیث کاندید وزارت دفاع معرفی کرد. رئیس جمهور غنی امروز این سخنرانی در نشست گروه بین المللی تماس در کابل اعلان کرد که آقای استانکزی وزیر دفاع آینده افغانستان خواهد بود. شماره از کارشناسای نظامی افغان معصوم استانکزی شخص مناسب برای وزارت میدانند، ولی نگرانی های هم در رابطه ابراز شده. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
در چند ماه گذشته پس از تایید نشدن شیر محمد کریمی از سوی ولسی جرگه، این سومین بار است که حکومت وحدت ملی کاندید را برای وزارت دفاع افغانستان اعلام میکند. این بار محمد اشرف غنی محمد معصوم سانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح را نامزد وزارت دفاع معرفی کرد. رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه در نشست گروه بین المللی تماس در ارگ ریاست جمهوری گفت که معصوم سانکزی وزیر دفاع آینده افغانستان خواهد بود.
من با بسیار خوشی این را اعلام می کنم که آقای سانکزی وزیر دفاع آینده ما خواهد بود و ما یک تیم دفاعی خود را خواهیم داشت، همراه با لیدرستیز جدید و معاون اول وزارت دفاع.
هرچند رئیس جمهور این را روشن نساخت که کسی به حیث لیدرستیز هم تعیین شده یا نه، اما در برخی گزارش های تایید نشده گفته شده جنرال قدمشا شاهین برای این پست در نظر گرفته شده است. معصوم استانکزی پیش از این به حیث وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان کار کرده است، اما تا حال مشخص نیست که آقای استانکزی چه زمانی برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. پیش از این جنرال افضل لودی نیز یکی از نامزدان وزارت دفاع ملی خوانده شده بود، اما ریاست اجرایی با نامزدی وی مخالفت نشان داد. شیر محمد کریمی نیز به حیث کاندید وزارت دفاع به ولسی جرگه معرفی گردیده بود، اما از سوی اعضای این جرگه تایید نشد. همچنان چند پیش گزارش های به نشر رسید که ممکن عبدالله خان پیژنوال فیلی وزارت دفاع به حیث نامزد این وزارت معرفی گردد. در همین حال برخی کارشناسان نظامی افغان آقای استانکزی را شخص با تجربه خوانده و انتخاب رئیس جمهور را یک کار درست و بجا میخوانند. هایگل سلیمان خیل یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی در مورد انتخاب معصوم استانکزی به این پست نظرش را چنین بیان کرد.
همه مسئول سالگزی که با وزارت دفاع مرزق شده یک شخص تعلیم یافته و فارغ از حربی پانتون افغانستان است و تجربه کافی داره، یعنی اطمینان کامل داریم که این میتواند که وزارت دفاع را خوب رهبری بکنه.
این در حال است که وزارت دفاع افغانستان از 8 ماه به این طرف اسوی سرپرست اداره شده و نامنیهان نیز روز به روز در کشور افزایش یافته است. مردم و اعضای شورای ملی از سقوط احتمالی برخی ولسوالی ها به دست مخالفان مسلح ابراز نگرانی کرده و یکی از عوامل افزایش نامنیها را نبود رهبری در وزارت دفاع افغانستان عنوان می کنند. اما مقامات امنیتی از توانمندی نیروهای امنیتی اطمینان داده و می گویند اجگاه کدام شهر و یا ولسوالی به دست مخالفان مسلح دولت سقوط نخواهد کرد.
شنیدین که شمار از کارشناسای نظامی افغان معصوم سانکزی شخص مناسب برای وزارت دفاع میدونن، ولی نگرانی های هم در زمینه ابراز شده. مثلا گفته میشه که آقای سانکزی علمبردار امور صلح و مذاکرات با طالبا بود، حال چطور میتونه علمبردار جنگ علیه طالبا باشه؟ روح الله امین یک کارشناس مسائل سیاسی افغان نظر خود در مورد انتخاب رئیس جمهور چنین بیان داشت.
اولین سوالی که به نظر من مطرح هست ایست که این انتخاب نشان دهنده چه ذهنیتی از طرف رئیس جمهور و دولت ما هست. کسی که تا امروز سخنگوی بوده، دارالانشا بوده، دفتردار کمیسیون به اصطلاح صلح ما بوده، اگر عهده‌دار وزارت دفاع شود چه پیام‌هایی برای طالبان و برای مردم خواهد داشت؟ و چیزی که من دربارش فکر می‌کنم ایست که سابق حداقل ادعا می‌شد از طریق مطبوعات و در زمینه‌های گفتگوی سیاسی که ما از یک طرف دست قوت خود نشان می‌دیم، اردو داریم، می‌جنگیم با او طالبایی که می‌جنگن، و از دیگر طرف ما مذاکره می‌کنیم با او طالبایی که اهل مذاکره هستند، با معرفی کردن کسی که علمدار گویا گفتگوی صلح از طرف دولت با طالبان بوده، به نظر من میرسه که او دست قوی معدوم میشه. دیگه دست قوی وجود نداره که از یک طرف به طالبان ضربه بزنی و از دیگه طرف با طالبان خوب مذاکره بکنی. بگونه این یک نوع من فکر میکنم فراهم کردن قناعت برای طالبان، بگونه یک نوع تسلیم کردن نیروهای اردوی ملی، بگونه حتی ممکن اگر زیاد تلف نباشه بگویم که پروسیجر و برنامه و پالیسی را که کمیسیون سال پیش می برد امروز امور دلایحی وظایف وزارت دفاع می نویسند با این انتخاب. به نظر من
روح الله امین یک کارشناس امور سیاسی افغان بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از مقامات دولتی گفتند که تا حال تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی بین افغانستان و پاکستان امضا نشده و تنها مسوده‌اش نهایی شده. یک منبع حکومت که نخواست نامش گرفته شود گفته که بعض افراد به گونه نادرستی خبر انعکاس دادند. در این حال رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی چرگه بر رادیو آزادی گفت که با در نظر داشت اختلافات موجود این تفاهم نامه باید بازنگری شود. تعداد از تحلیلگرای افغان هم گفتند که پاکستان همیشه افغانستان فریب داده و حال نیاز است تا ولسی جرگه این تفاهم نامه را رد کنه. جمشید حبیب‌زاده و جزئیات بیشتر.
در حالی که انعکاس خبر امضای تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی با ISI پاکستان سبب ایجاد اختلافات میان شخصیت‌های سیاسی در داخل کشور شده، یک منبع حکومتی گفته که این تفاهم‌نامه امضا نشده بلکه تنها مسوده آن نهایی شده است. این منبع که نخواست نام از وی گرفته شود گفته است بعض افراد پیش از وقت و به گونه نادرست این خبر را منعکس ساختند، اما روشن ساخته نشده که این کار را کی‌ها و به چه هدف انجام داده‌اند. پیش از این ریاست اجرایی که از نزدیکترین ارگان بر ریاست جمهوری افغانستان به شمار می رود نیز تاکید کرد که درباره این تفاهم نامه باید تجدید نظر صورت گیرد. میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت با در نظر داشت اختلافات موجود نیاز است تا برخی از مواد این تفاهم نامه بازنگری گردد و یا هم لغو اعلان شود.
ما امیدوار هستیم که همونطور که گفته میشه منابع دولتی افغانستان هم چیز زیادی بید باور هستند که لغو اعلان شود. اگر لغو اعلان هم نشود با باور من همون موادی که به منافع افغانستان تشت میکنه و مطابقت نداره یا سر از این بازنگری صورت بگیره یا ایش که لغو اعلان شود.
آقای نجرابی همچنان گفت برای گرفتن وضاحت در مورد چگونگی این تفاهم نامه یک شنبه هفته آینده مسئولان زیرب به کمیسیون امنیت داخلی پلیس جرگ معلومات را می کنند و سپس وکلا در مورد تفاهم نامه تصمیم نهاییشان را در جلسه عمومی اتخاذ خواهند کرد. این حرف ها در حال مطرح می شوند که عصر روز پنجشنبه رئیس جمهور اشرف غنی با دهاتن از شخصیت های سیاسی و جهادی روی نیاز افغانستان به داشتن چنین یک تفاهم نامه با پاکستان ملاقات می کند. گفته شده که در تفاهم نامه تبادل معلومات استخباراتی با پاکستان در بخش نظامی، سیاسی و اقتصادی برخی معلومات میان دو کشور شریک ساخته می شود. به گفته برخی منابع این تفاهم نامه هفته گذشته به تعقیب سفر صدر اعظم و رئیس شبکه استخباراتی پاکستان به کابل امضا شده است. با آنکه در افغانستان انعکاس خبر امضای این تفاهم نامه با مخالفت ها روبرو شده، اما در اوایل هفته جاری سخنگوی اردوی پاکستان از آن استقبال کرد. در این حال شمار است تحلیلگران افغان میگویند که پاکستان همواره افغانستان را فریب داده و به بهانه داشتن چنین تفاهم نامه میخواهد که به معلومات مخفی این کشور دست یابد.
شنیدین که تفاهم نامه‌ای که گفته شده بود بین استخبارات افغانستان و پاکستان امضا شده بود، در چند روز آخر جنجال‌ها و بحث‌های زیاد را ایجاد کرده بود، اصلاً امضا نشده و فقط مسوده‌اش نهایی شده. در ادامه گزارش‌های خبری باید گفت که سفیر امریکا در ناتو تداوم کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان مشروط به پیشرفت در بخش‌های حکومتداری، امنیت و روابط با همسایه‌ها و منطقه خواند. داگلس لات این موضوع را امروز از طریق یک ویدیو کانفرانس با خبرنگارای افغان در سفارت امریکا در کابل ابراز داشت. در این حال کارشناسای سیاسی هم از اقدامات حکومت وحدت ملی در خصوص حکومتداری خوب و گسترش روابط با همسایه‌ها اظهار خوشبینی می‌کنند. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر.
سفیر امریکا در ناتو می‌گوید افغانستان یگانه کشور است که بیشترین کمک‌های جامعه جهانی را به دست می‌آورد، اما داگلاس لوت تداوم این کمک‌های جامعه جهانی را وابسته به برخی شرایط می‌خواند. آقای لوت حکومتداری خوب، تامین امنیت و گسترش روابط افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه را در این راستا مهم می‌داند.
چیزی را که من می‌خواهم پیشنهاد کنم این است که حکومت افغانستان به خاطر که کمک‌های جامعه جهانی به همین اندازه دوام یابد، باید در سه بخش مثل امنیت، حکومتداری و روابط با همسایه‌ها و منطقه به پیشرفت‌های خود ادامه دهد.
آقای لوت به روز پنجشنبه از طریق ویدیو کنفرانس در مورد نشست اخیر وزیران خارجه ناتو که در ترکیه برگزار شده بود با خبرنگاران افغان در سفارت آمریکا در کابل صحبت می‌کرد و از تلاش‌های حکومت وحدت ملی در بخش‌های یاد شده قدردانی نمود. در نشست اخیر وزیران خارجه ناتو که در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شده بود، روی مشارکت دوامدار ناتو با افغانستان پس از سال 2016 میلادی توافق صورت گرفت. در این نشست منشی عمومی ناتو گفت که ناتو و متحدانش به خاطر همکاری در بخش‌های ملکی و نظامی با افغانستان متحد هستند. پیش از این جامعه جهانی در نشست شیکاگو تعهد کمک مالی 4.1 میلیارد دلاری را با افغانستان الی سال 2017 میلادی نموده بود. سفیر آمریکا در ناتو گفت که از میان این 4.1 میلیارد دلار 3 میلیارد آن را آمریکا و متبقی آن را دیگر کشورهای کمک کننده با افغانستان می‌پردازد. در این میان کارشناسان سیاسی هم از اقدامات حکومت وحدت ملی در خصوص حکومتداری خوب و گسترش روابط با کشورهای منطقه اظهار خوشبینی می کنند.
شنیدین که سفیر امریکا در ناتو تداوم کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان مشروط به پیشرفت‌ها در بخش‌های حکومتداری خوب خوانده. قابل ذکر است که تقرر افراد مناسب در کرسی‌های مهم حکومتی هم بر اساس امور حکومتداری یک بخشی از حکومتداری خوب است، ولی متاسفانه اعضای هیئت اداری پلیسی جرگه میگن که کشمکش‌ها و جنجال‌های موجود بین رئیس اجرایه و رئیس جمهور افغانستان منتج به مشکلات شده. کارشناسای امور حقوقی با هیئت اداری پلیسی جرگه گفتند که اختلاف نظرها بین رهبرای حکومت به خاطر گزینش افراد در پست‌های دولتی حیثیت برخی افراد صدمه زده. اونا میگن که این مشکل تا به حد رسیده که شمار از افراد حتی به نامزد شدن در پست‌های حکومتی دل خوش نمی‌کنند. فرشته ندا جزئیات دارد.
هیئت اداری ولسی جرگه معرفی چندین تن با پست‌های مهم حکومتی و دوباره برکناری آنان را به دلیل اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی شخصیت کشی می‌خوانند. این در حالی است که در چند ماه گذشته چندین بار برای شماری از پست‌های مهم حکومتی اشخاص معرفی شدند، اما به دلیل آنچه از سوی کارشناسان اختلاف نظر میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی خوانده می‌شود، دوباره برطرف گردیدند. هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید تعیین و دوباره برکنار شدن افراد سبب وارد شدن صدمه به حیثیت آنان گردیده و به همین علت برخی نسبت به حکومت بی‌اعتماد شدند. عبدالرؤوف نامی منشی این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مشکل تا حد جدی است که شماری از افراد حتی از کار کردن در حکومت دل سرد شدند.
ما این اشخاص آدرس ندارم که اینا خودشان وقتی که از طرف مقامات خواسته میشوند آمادگی نشان نمیتن به دلیل از اینکه اینا نگران این میشوند که آبرو و حیثیتشان در مبین مردم بعد از چند روز در اثر اختلافات دو رهبر حکومت وحدت ملی از بین نرود.
این در حال است که گزارش های نشر شد که عبدالله خان پیژندوال فعلی وزارت دفاع به حیث نامزد این وزارت معرفی می شود. همچنان افضل لودین که گفته شده از سوی رئیس جمهور به وزارت دفاع کاندید شده نیز به علت آنچه از سوی او مخالفت میان رهبران حکومت خوانده شده از کاندیداتوریش انصراف کرد. تعیین شکریه بارکزی به حیث رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی از سوی رئیس جمهور نیز با مخالفت جدی رئیس اجرایی مواجه گردید. با تازگی گزارش های منتشر شده که 8 والی که از سوی ریاست جمهوری تعیین گردیدند، ریاست اجرایی با گزینش 4 تن آنها موافق نیست. در این حال شماری از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند چنین مشکلات به حیثیت کاری و اجتماعی افراد صدمه وارد میکند. امان الله احمدزه یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد حتی حق دارند تا اعاده حیثیت کنند.
حیثیت اجتماعی اشخاص صدمه میبینه از نظر کاری و اینا یک صدمه کلان و شدید ممکن وارد شود، چون ممکن بین مردم اتو تصور شود که اینا خدای نخواسته کدام ضعف در قسمت اسناد تحصیلیشان داشت یا ضعف در قسمت تجربه کاریشان داشت یا ضعف شخصیتی احیانا داشته که چطور تصامیم تغییر کرده. اگر علایق و صلایق شخصی وجود داشته باشه و بر مبنای از او تصامیم تغییر میکنه، از نظر حقوقی ممکن مسئولیت را بر مسئولین حکومتی به بار بیاره.
آقای احمدزی میگوید در جریان حدود 9 ماه تعیین و برکناری برخی افراد از سوی رهبران حکومت نه تنها به حیثیت آنان صدمه وارد کرده، بلکه قاطعیت حکومت را با مسائل نیز با پرسش مواجه کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آل هم گزارش از مشکلات امنیتی در غرب افغانستان. مقامات محلی در هرات گفتند بیش از 20 تن از طالبای موصله در ولسوالی شندند از سوی نیروهای امنیتی افغان کشته شده و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته مقامات این رویداد زمان صورت گرفت که گروه از طالبای موصله صبح امروز بالای 3 پسته امنیتی در جنوب ولسوالی شندند دست به حملات مسلحانه زدند، ولی نیروهای امنیتی بعد از درگیری چند ساعته مخالفین از محل درگیری بیرون راندند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات گزارش دارد.
در چند ماه اخیر درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی شیندند ولایت هرات نگرانی‌های شدید باشندگان این ولسوالی را برانگیخته است. گروهی از طالبان مسلح صبح امروز بالای 3 پسته امنیتی در جنوب این ولسوالی حمله کردند که با گفته مقامات محلی در هرات در این رویداد تلفات سنگینی به افراد وابسته به گروه طالبان وارد شده، ولی به نیروهای امنیتی افغان کدام آسیبی نرسیده است. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات میگوید این درگیری حدود 8 ساعت ادامه داشت که در نتیجه بیش از 20 طالب در این رویداد کشته شده و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند.
در درگیری که 7 ساعت طول انجامید، 14 جسدی که ما در جریان درگیری تفکیک شده دیدیم که مستقیما مربوط به طالبان میشد، اما تلفات طالبان از 14 تا به 23 نفر کشته شدند.
به دنبال درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح، شمار از باشندگان ولسوالی ناامن شدند به شهر هرات آمده و نسبت به اوضاع امنیتی این ولسوالی سخت شکایت دارند. آنگونه که باشندگان این ولسوالی میگویند افراد وابسته به گروه طالبان در ولسوالی شیندند در جریان درگیری با نیروهای امنیتی افغان خانه‌های مسکونی مردم را محل برای مقابله با نیروهای امنیتی قرار میدند و از همانجا بر نیروهای امنیتی دست به سلام میبرند. این افراد میگویند در جریان درگیری امروز میان طالبان و نیروهای دولتی یک تن از نزدیکانشان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند.
یک همسری ما به سن 5-6 سالگی است و شهید شده و یک همسری دیگه ما به سن 13 سالگی است و زخمی دیدیم شفاخانه البستر.
امروز از ساعت 5:30 صبح که جنگ شروع شد تا به ساعت 9 بجه که ما هم زخمی خوری آوردیم. طالبان داخل خونه مردم بود، از داخل خونه میزد، دولت هم ازی بر داخل خونه رو میزد.
من دولت کشته میشه نه طالب، فقط مردم رعیت میکشه دیگه، هیچ کار نمیکنه. نه
دکتر عزیزم جامی، یک از مسئولان ریاست شفاخانه حوزوی هرات میگوید 4 زخمی از درگیری های مسلحانه در ولسوالی شیندن به این شفاخانه انتقال داده شده است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری امروزی رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنیدین. ما زرغونم انگلستان، زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیوی آزادی اروز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین خبرها با شماست و از 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنای صدای امریکا را روی همه امواج رادیویی مشنوین. رادیویتان روشن بانین و رادیو آشنای صدای امریکا را که تا لحظات بعد درست 40 ثانیه بعد آغاز میشه بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.